کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنې خبری مجله زفریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستو مو د دې مجله د سر موضوع ده. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی شئ. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو دو کلونو کې پر کمال خان باندې 15 بریدونه شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سولې مرکزان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشره وایي د بریا لپاره د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پری پلوري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانستلو وروسته یوه ولسی غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهارس او خاصتا د ملي شورا نه میګوښتنه داده چې سکل زکات کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او پرکینګه مدیریت.
کمال خان بند نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو دو کلونو کې پر کمال خان بند 15 ترهګریز بریدونه شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي د دغو بریدونو له کبله 9 امنیتي ساتونکي وژل یا ټپیان شوي او 28 نور د دوی په ټکو د طالبانو لخوا اسیران شوي دي. آریان دغه راز ادعا کړي چې پر دې بند 90 بریدونه شنډ شوي او دغه راز هغه 4 کړۍ ماینونه هم کشف شوي چې د بند شاوخوا ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمیر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدګرو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هاټسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز نه وړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمیر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لري کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم بیا ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هوار شي نه د فشارونو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوش شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسین زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې لیږدول کېدل. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکي حکومت مشره انګ سان سوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیسته. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا خانوفسکایا چې دا محل په تبعید کې د وایي د بریالیتوب په هدف دغه هیواد کې د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. خانوفسکایا په یوې ویډیویي وینا کې چې پرون د مارچ پر 23 خپره شوه د خپل هیواد خلکو ته ویلي موږ باید د بریالیتوب مسؤلیت پر غاړه واخلو. له تېرې اګست میاشتې راهیسې چې بلاروس کې الکساندر لوکاشینکا ځان ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان کړی دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. مظاهره کوونکي د لوکاشینکا استعفا غواړي او د بیا ټاکنو غوښتنه کوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاوند وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی د لوبې بدلوونکی یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یو روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید-19 ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټی لام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې یو. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 12. کندهار کې به هم اسمان اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 10. مزار شریف اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 14. او جلال آباد کې اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 10.
خبرونه ملازده رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. هغه په دې مراسمو کې د وینا پر مهال ویل،
نن موږ اوبو ضایع کوو، د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر شل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه پنځه چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
افغان ولسمشر دغه راز وایي چې په افغان سولې کې د ښکېلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپله مسیره نه سي راګرځولی. اخو د امیر وخت وزارت وای په تیر وکال کې نږدې 10000 کسان په نری رنز ناروغي دخته کې دوله کبله مړه شوی دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کوله چې نری رنز ناروغانو د پاره د درملنې امکانات پراخ.
دا به هم وری چې کورونا وبا د اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. د مجله متشپښ نیمه بجو ده. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مې ویل، نن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمن پرانستل سو. د اوبو دغه ستر بند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانست. کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دغه ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتری په اندازه واټن کې پروت دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر او بو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکه د خړوبولو ورته لري او دغه شان 9 میگا واټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګنشمیر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویل لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړو. نن موږ اوبو ضایع کوو، د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر شل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه پنځه چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
شاغلی غنی وویل د جربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمتوګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان رئیس مردمه کی چشم خود مدیریت کنی.
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاعي مردمی از ای بندوس.
جمهور رئیس په دغه مراسمو کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د دغه شانستر او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات دې لمنځه نوړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې لپاره استعمال تړ کوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتری په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبو د امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایرانی چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کار شمیره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترڅ کې نه ډیر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
دوستانو امور دل چین نفخان ولسمشر د پنیمروز ولد که د کمال خان بند رسمان پرانسته ده. د افغانستان د اوبو یو لویو بندونو څخه دی. د همدی بند د اهمیت پر نور جزیات می د جرمنی په بون شهر که د پراختیای تحقیقاتو د مرکز استر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه وپوښتل. هغه وویل
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادرات یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتی دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاس راوړنې لرلی شي، هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې هغوی هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولې کمال خان ولې دغه بند ته تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نورو منطقو کې شاید کم وي. مثلا که ته مشرقي وګورې، شاید هلته برقی پیداوار منگول لغلی شو کنار که مثلا، خو شاید دوم نظمه که منگل تنه لگو چه او خرو بولشه. ده بنا همیت پده که دیجده اپ هم زمانه ام برق تولیده ام بیر غط مختار غط ساحه دزمه که ام دو بولانده راوستلشی. او بلا خبره دا چه دی اغا ستوریج کپاسیتی یا زخیره اندازه چه دا اغم بیر زیاد نورو ها پنسبت بانه. بل خبره دا چې دا یو ګریوټی دی د طبي تورو بورا بیګ او غیته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت د دې نه مګه کیږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د وو اداره خو زما فکر باندې شاید مصرف هم په نور په اندازه کم راتلو او ډیر ځمکه د وو لاندې راتلله سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورم تاسو نه پښتنه وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د یو هیواد دی چې په عموم کې په 15 تقسیم دی. څلور ورځې چې دي هغه ګاونډي مملکتونو شریک دي. مثلا د غي اوبه تولیدي په افغانستان کې خو ګاونډي ملکونو ته ځي. یو اوبه داسې ده چې هغه شمال از چې غي اوبه داخل په افغانستان کې ختميږي. نو یو د کلیدی لاملونو د مشکلات او لامل چې په افغانستان کې هغه د دیو بوج چونکه دا ګاونډي هوادو ته بيږي هغه امنیتی مشکل لته ایجادېږي. که تاسو ګورئ حتی د کله چې کمال خان خبرې کېدلې، کله چې د بخش آباد خبرې کړې، کله چې کجکی آوازه ګډه شوله، نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیامونه ورته وتلات خارجي هم خبرونه ورکړه. تقریبا هر هفته د هغوی په پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي. هم دغه شان پاکستان سره په ګاونډ کې، دغه شان د آسیایي میانه سره چې موږ شراکت لرو د اوبو برخه کې، اکثره سرحدي منطقه کې مشکلات ډېر دي، او دغه یو وجه هم دغه اوبه دي چې دا د ګاونډیانو ته بهېږي. نو که چېرته بندونه جوړ شي، دا اوبه داخل کې ساریږي او داخل کې باید به مصرف کېږي، او هغه ملک ګاونډي هېوادونو ته دغه کوم مقدار چې به مثلا تللو هغه به کمیږي. طبعا ځکه باید موږ خپل ضروریات پوره کړو د یو ملک او ملت په حیث باندې. نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې، یو هغه دی امنیت دی، خپله سکیورټی ده. په دویم برخه کې چې دی، موږ په دې برخه کې څېړنو ته زیاتو څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړی شو. اکثر مطالعات چې دي هغه سابق شوي دي شاید، او شاید اوس لپاره ډېر زړې، نو باید پرې برخه کې نوې تحقیقات وشي. او بل درې مغز چیلنج دی په دې برخه کې، هغه د بودیجی پیدا کول دي، لپاره چې سرحدي اوبو کې بین المللي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک، نه آسیا پراختیایي بانک، نه کوم بل بانک کولی شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په هغه کې مصرف وکړي، چونکې سرحدي مشکلات جوړیږي او د ملل متحدو عضویت لرلو په خاطر دا مملکتونه بیا کولی شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي. نو دغه درې غټ لاملونه چې افغانستان کې د بندونو جوړېدو کې یو چالش په حیث باندې مخترات لري، چې راځي نورمال هم روان دي.
د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز تر محقق ډاکټر فضل الله اخترو.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. دوستانو، د کمال خان بند پرانستو په مراسمو کې ولسمشر اشرف غني د سولې بهیر په اړه هم په خبرو کې اشاره درلوده. د افغانستان ولسمشر ویل په افغان سولې کې د شکیلو اړخونو لخوا د طرح وړاندې کول افغانان له خپل مسیر نه سي راګرځولای. شغلي غني دا خبره نن وکړه. د غرض نموړي زیاته کړې چې طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارډ ډالر په ارزښت تاسیسات وران کړي دي، خو طالبان بیا دا خبر ردوي. نور حال
په داسې حال کې چې د افغان سولې په بهیر کې تل په کور دننه اجماع ټینګار شوی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د جمهوریت په رهبرۍ کې اوسنۍ یووالی د هیواد په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د کمال خان بند د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانان یو دی او هیڅ کومه طرحه یې له خپل دریځ څخه نشي اړولی.
د اسلامی جمهوریت دولت کې چې کوم یو والی رامنځته شوی، د افغانستان معاصر تاریخ کې ساری نه لري. نو ځکه موږ هغه وله نه یو چې باد ته کږه شو. آوازې دي، غږونه دي، طرح راځي، افغانستان به لکه ونه مستقیم په خپل مکان وي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا خبري کوي چې لدی وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سیاسي سیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگټن یو طرحه شریکه کړې و. د دې طرحې لمخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه هوکړه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، تر هغه مخکې انتقالي دوره به د افغانستان د اوسني حکومت ځای نیسي. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت په اړه تر هسپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې په اړه راتلونکي ناستې کې چې ترکیه کې د روان کال اپریل میاشت کې ترسره کیږي، خپل طرحه به وړاندې کړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کمال خان بند پرانیستی کې دا هم وویل طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارډ ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په جګړې کې مالی زیان نه دی اړولی، بلکې د حکومت دننه فساد د دې لامل شوی چې میلیونونه ډالر حیف و مایل شي.
دغه خبره زه ردوم دی وای سي دي یو میلیارد اندازه تاسو زیان رسیدلې موږ له خوانه پېږی کیم قصدن تاسو زیان نه رسیږي.
افغان حکومت او طالبان په داسې حال کې یو پر بل تورونه پوری کوي چې در رواني میاشتې په بهر کې به یو ځل بیا دواړه لوري د افغان سولې پاړه ترکیه کې مخامخ خبرو تکینی، خو معلومه نه ده چې دا ناسته به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات څومره چټک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دوستو، د روغتیا برخې ته ورسو، د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د عامې روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغۍ د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. اړه نور جزئیات زموږ همکار پر راپور کې.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اخته کېدو او له امله د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروحی چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجروح د چهارشنبه پر ورځ د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محروم ولایاتو او ولسوالیو په کچه راغو، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی په برخه کې موثر کارونه وسی.
د خاغلی مجروح په خبره، په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ شپږ سلویک زره پیښې ثبت شوي، او دا د په خبره یو جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 50 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډ وډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللې دستګاوي د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري، او په ټولو ولایتونو کې د نری رنځ د درملنې امکانات موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمجه خلاصه د رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې پر وینې نه کلنې انجلۍ د جنسي تیري عاملینو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسی. دغه کمیسیون پر یادې ماشومې جنسي تیري غندلې دي. پرون سه شنبه د وینې نه کلنې ماشومې کورنۍ ادا کړې چې په کابل کې یو کس پر جنسي تیري کړې. د کابل پولیسو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې تورن شخص نیولې او تیرنې ترې روان دي. نور حال ملالی بشیر راکوي.
په کابل کې د یوې نه کلنې نجلۍ کورنۍ وایي چې یو سړی پر دې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا کورنۍ وایي دغه ماشومې د دینی علومو د زده کړو لپاره دغه سړی ته استوله، خو هغه ور باندې جنسي تیری وکړ. د دې غنجلي اما وايي تورن کس یې پولیسو ته ورپیژندلی دی.
نوم دې ورسی وا تللی و چې نوم لیکنه وکړي او درس وایي چې هغه سړی د کار په حق کې وکړ. بیا مو د ماشومې ته وویل چې مخکې شه او دا سړی موږ ته راوخی. لاړو او هغه کس مو وموند. همدغلته د ماشومې پلار هغه کس خووه. بیا مو حوزه راوغوښته او هغه سړی مو ورتسلیم کړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دغه ماشومې د جنسي تیری عاملینو سره د قانوني چلند او قضیه د قضای کولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو او رسنیو برخې مشر زبیح الله فرهنگ دا سوایي
په کلکه خندو له عدلی او قضایي ادارو غواړو چې عاملین یې تر عدلی او قضایي چلند لاندې ونیسي. دا وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خو د دغه تاوتریخوالي عاملینو سره د عدلی او قضایي بنسټونو له لوري د قانوني چلند او د قربانیانو سره د عدالت غوښتونکي یو.
بلخوا د کابل امنیه قومندانی وایي چې له نیول سوي کس څخه به تر څېړنو وروسته دغه دوسیه عدلی او قضایي بنسټونو ته واستوي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل
په دریمه ناحیه کې د یوې کورنۍ د اداله مخې چې ګینې پر لورې د یو سړي له لورې جنسي تیری سوی دا کس ونیول سو او پر دغه اعتراف کوي چې محصل دی او په هغه سیمه کې چوکیدار و. دا ماشومه دغه کس ته د درس ویلو لپاره ورتلله. تر اوسه په دې اړه د پولیسو څېړنې ختمې سوې نه دي، خو د څېړنو له تمامېدو وروسته به د تورن یا تورنو کسانو دوسیه عدلی او قضایي ادارو ته واستول سي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 43 د جنسي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمیر څخه 14 پیښې د جنسي تیری، 4 د اجباري فحشا پیښې، 2 د لواطت پیښې، 2 پیښې د جنسي ځورونو او 15 نورې پیښې له رضایت پرته او په زور د جنسي اړیکو ټینګولو پیښې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سمه ځکه لازدی رادیو او دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو ته ماشم تر و پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایفن پر سلا شهر 15 صفه خبرونه لري. د پروګرام پر وسی شیبو کې یو نړیوال راپور لرو. کورونا او بعد اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. د تمد چینن د او وشتغړ هیوادونو د ټولن خپل پریکړه اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین نه لیږل، کوم هیوادونو به څومره واکسین واردوي. نور تفصیل احمد شیبا راکوي.
اروپای ټولنه تم لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ-19 ناروغي د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې د تمخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې د هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوې اصول لمخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن ان جانسن کمپنۍ اخیستمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزو واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دی استولې. همدارس به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو لشمنې سره سم به دا کمپنۍ خپل برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
ته ازادي رادیو درنو دوستانو ډیره زیاته مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره ووریدلې. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم د خبرونه بیا ووري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مجله زما همکار محمد